په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري کړه کې زه هارون بشادر ته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له انیسې اجمدای.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې پاکستان جمهوری غورځنګ په کراچۍ کې نن جلسه کوي. په بلوچستان کې د اگست په شپږشتمه د بشل شو درې امنیتي کارکونکو کورنیو نن په کوټه کې احتجاجي پرلت وهلې. امریکا له افغانستانه د انخلا ماموریت ختمولو ته نږدې شوی. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان د حکومت د زیاتره مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د حکومت د استعفا او د شفافو انتخاباتو لپاره په کراچۍ کې جلسه کوي چې ورته د خلکو تک پیل شوې ده. د جلسې منتظمینو مشال ویډیو ته ویلي چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شرپا او د غسی نور سیاسي مشران به جلسې ته وینا کوي. د منتظمینو په وینا حکومت د جلسې کولو اجازه ورکړې. د جلسې د امنیت لپاره 3000 پولیس زیپرځای کړل شوي دي. د دې ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام فی ڈلی رضاکران هم د امنیت ساتل لپاره موجود دي. پی ڈی ایم تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت د 2013 کال ټاکنو کې د دانلې لارې په واک کې راغلی، خو وزیر اعظم عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. د بلوچستان د منګي بند په پیښه کې د وژل شوو درې امنیتي کارکونکو خپلوانو نن په سیارت کرا سړک احتجاجي پرلت وهلې ده. پرلتوال له حکومت د انصاف او په پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند پخواني صوبایي صدر نظام کاکړ پرلت ته په وینا کې ویلي چې د داسې پیښو مخنیوي لپاره د قومونو ترمنځ اتحاد ضروري دی.
دا پکار دی چې دا आवाज ورسیږي و اسلام آباد وای وانو ته، د کوټي و کور کمانډر ته ورسیږي. تر دې هدا پوری خدا درنه ضروری ده چې خاموش شې. نو هم به څه وکې، سبب له سره کیږي. دا یو قومي مسله ده عزیزانو، په خپل به په خپل سر دا مسلې شړو.
د اگست په شپږشتمه په منګي بند سیمه کې په امنیتي کارکونکو د سړک غاړې چاودنه شوې وه چې ذمهواري وسلهوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. حکومت د دې پیښې د پلټون لپاره کمیټي هم جوړه کړې. امریکا د اگست په نهشتمه له افغانستانه د سرګونو افغانانو او بهرملکیانو د وستلو سره نړیوال ماموریت ختمولو ته نږدې شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په کابل هوایي ډګر د وسلوالو حملو ګواښ اوس هم زیات دی. امریکا له افغانستانه د وتلو لپاره د اګست 1.3 نېټه ټاکلې. له افغانستانه د خلکو د انخلا د ماموریت د لوړې کچې پر مهال د سرتیرو شمېره 15,000 وه، خو اوس پینټاګان ویلي چې په کابل هوایي ډګر یې له 4,000 څخه کم سرتیري پاتې کړي دي. د امریکا زیاتره اتحادیانو د انخلا پروازونه ختم کړي دي، خو امریکا اوس دې کار ته تر اخري ساعتونو پورې د دوام ورکولو پلان لري. د امریکا پوځي چارواکي ویلي په کابل د طالبانو د ولکې راهیسې تر اوسه 1,00,000 څخه زیات کسان وستلي دي چې زیاتره افغانان دي. د افغانستان فوک سندرغاړی او موسیقار فواد اندرابی کورنۍ وایي چې هغه په کابل کې طالبانو وشلې دي. یو افغان خبریال سمی مهدی پرون په ټویټر لیکلی چې فواد اندرابی پرون طالبانو له کوره په زور راوستې او په کشن آباد کې په وژلې دي. د فواد اندرابی زوی بیا ویلي دي چې طالبانو شورا ورسره ژمنه کړې ده چې د پلار قاتلینو ته به سزا ورکوي. د جرمنی بهرنیو چارو وزیر هیکوماس د افغانستان وضعیت د څیړلو لپاره نن ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته سفرونه پیل کړي. جرمنی او نور اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ګیرو شوو کسانو راوستلو لپاره متبادل لارې ولټوي. د ویلي چې د هغو کسانو چې دوی ذمهواري دي د هغې د راوستلو کار ته به دوام ورکوي. او اخیری خبر دا چې په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان وژل شوي. د کووید 19 وایرس وبا په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شوو ورځو کې د کورونا وایرس 3,909 پیښې ثبت شوي دي، چې ورسره په دې هیواد کې د وایرس د مثبته کیسونو شمېر له 1,25,000 څخه زیات شوی دی. دغسې په تیرو 24 ساعتونو کې له دې وایرسه 3,433 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د خبرونو پای.
مشال رادیو ته غوږی ردوونکو، پروانه خبرونه کې به تاسو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه واورئ. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم نن په کراچۍ کې حکومت ضد جلسه کوي. په دغه تازه معلومات درکو، د امریکا ولسمشر ویلي چې ځواکونه به د اگست تر 1 په افغانستان کې خپل ماموریت جاري وساتي. یو شنونکی د کابل پر هوایي میدان د اگست 6 برید ته په اشاره وایي چې د سیمې او هم نړۍ استخباراتو په افغانستان کې د جګړې لپاره خپلې ډلې ساتلې دي. پرون د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان د وجل شوي مشر نور اسلام داوړ مړې د هغه په پلرني کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په دغه موقع د سیمې پر ولس غږ وکړ چې په شرخوخو پسې په خپله مټې بډ وهي. او د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي تر دې وروسته به له خلکو غواړي چې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې هرو مرو عملي کړي. یردا له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو، مشال رادیو دا ولنې موضوع مستاصل لپاره په کراچۍ کې چې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو کم اتحاد دی، پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم، هغوی ویلي چې نن 15 په کراچۍ کې د جلسې حکومت ضد جلسې اعلان کړو. نو په دغه اړه تازه معلومات اخلو. نیاز علي چې زمونږ خبریال دی په کراچۍ کې، را سره د ټلیفون په لیکه دی. نیاز علي، ستړی مشې، یو کراته ووایه اوریدونکو ته. البته ووایه چې دا جلسه په کوم ځای کې، د کراچۍ په کوم ځای کې کیږي، څه تیاری ورته نیول شوي دي، او څه وخت به شروع شي؟ آیا شروع شوې ده یا د شروع کېدو امکان یې څه وخت دی؟ بیا
مننه بچا صاحب، د پاکستان اغوی چنن په کراچی کې کوم جلسه کوله، د هغې لپاره ټول تیاریاں مکمل شوې دي. او 4 وخت ښودلی و، اوس کوم د خلکو ډېر شمېر چې کوم دی هغه د جلسې ته چې کوم دی راماتې راغلي دي.
نیازلی، ستا آواز ډیر مونږ ته دغه د صفا نه راځي. که ته کوشش وکړې چې آواز صفا شي، یو بل کراته ووایه چې دا وخت جلسې ته څومره خلک جمع شوي دي، او دا مشران دغه پی ڈی ایم غړي یا مشران څومره اټکل کوي چې څومره خلک به راشي دې جلسې ته؟
سیکورٹی
ڈیرا مندنا لکراچی نیازلی او आवाज مون ته ډیر سفاره نه راتلو، خو بیا هم دومره پوه شو چې د پی ډی ایم چې کمنن جلسه د 15 بجې اعلان کړي وغه لام نه شروع شوی دی. د تقریبا 500,000 کسانو د ناستې بندوبست کړی دی، کرسۍ د غلطۍ خې دي، او دا مشران د پی ډی ایم چې دا ځل ورسره پیپلز ګوند او عوامي نېشنل پارټي په دې جلسه کې نه دي شامل، دوی د اتحاد وتلي دي. دوی بیا هم دعوه کوي چې زیات خلک پراشي، دا به د کراچۍ یوه ستره یا لویه جلسه به وي. دغه شان د وویل چې د امنیت دپاره هم تقریبا 3,500 پولیس ځای پر ځای شوي دي، او بیا د جمعیت اسلام خپل رضاکار چې هغوی امنیت ساتي په دارنګ جلسو کې هغوی هم دغه ته تیار دي. په دې اړه به ستاسو به زمونږ په سهارنۍ خپرونو کې نور معلومات ترلاسه کوي. اوس پر راشو د افغانستان موضوع ته. د امریکا ولسمشر ویلي د افغانستان د خطرناک حالت باوجود به امریکایي ځواکونه د اګست 13 په هغه هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. جو بایډن پرون په واشنگټن کې په خپلو خبرو کې زیاته کړي چې د پوست کمانډرانو ته حکم کړی چې په کابل هوایي ډګر د بلې یوې ممکنه حملې په وړاندې د خپلو سرتیرو د خوندي ساتلو لپاره اړین اقدامات وکړي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی، او پر کابل هوایي ډګر د تروریستانو د حملې ګواښ تر اوسه ډیر لوړ دی. بایدن پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د ملي امنیت له ټیم او په افغانستان کې له خپلو قمندانانو سره یې کتلي، او هغوی ورته ویلي چې په راتلونکو 14 تر 16 ساعتونو پورې د یوې احتمالي حملې خطر زښت زیات دی. بایدن وویل خپلو پوځي قمندانانو ته امر کړی چې تر هر څه مخکې د خپلو ځواکونو د خوندیتوب لپاره ټول اقدامات ترسره، او دا مسله د یقیني کړي چې دوی هلته د خپلو سرتیرو د ساتلو لپاره ټول صلاحیتونه، امکانات او پلانونه ولري. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات په کابل کې پر دغه ناوړه وضعیت سربیره د ملکي افغانانو ایستلو ته دوام ورکوي، او د اګست په 18 6,900 کسان چې په سلګونو یې امریکایان ول وایستل. بایدن زیاته کړه له افغانستانه د امریکا د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته هم له دې هېواده د نورو کسانو د ایستلو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د امریکا نږدې 40 پوځي ماموریت 2 وروسته د روانې سیشن به پورې د اګست د 18 نیټه ده رسمن پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسلامي دولت ډلې یا داعش چې پر کابل هوایي ډګر د وروستي خونړۍ حملې مسؤلیت اخیستی، د امریکا د بې پیلوټه الوتکې د غچ اخیستونکي برید په اړه وویل چې په دغه برید کې چې پرون سهار وختي د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې وشو د داعش 2 غړي ووژل شول. بایدن وویل د مخکې دا خبره کړې وه چې موږ به د دغه برید چې د په لسګونو بېګنا ملکیانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري ووژل شول له عاملانو غچ واخلو. هغه زیاته کړه دا به وروستی برید نه وي، بلکې ټول هغه کسان به له پښو وغورځوي چې په دغه وحشانه حمله کې لاس درلود. د امریکایي چارواکو په وینا په ننګرهار کې پر داعش ډلې په دغه برید کې د کابل پر هوایي ډګر د حملې انتراح او یو مرستندوی وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د درسیزوالۍ د سیمه ییزو عملیاتو مرستیال مشر جنرال هانک ټیلر پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش وژل شوي غړي مهم کسان یاد کړل، او ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه برید ترسره کړی دی. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. پر اسلامي دولت ډلې یا داعش امریکا دغه برید 2 وروسته له هغې کوي چې دې ډلې د کابل په نړیوال هوایي ډګر د هغې ځان وژونکې حملې مسؤلیت اخیستی چې لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري پکې وژل شوي دي. دغه انتحاري حمله د کابل د هوایي ډګر په هغه دروازه کې وشوه چې په سلګونو افغانان راټول شوي وو او هڅه یې کوله چې له هېواده ووځي. د خلکو د ایستلو لپاره د امریکایي ځواکونو دغه عملیات وروستۍ مرحلې ته داخل شوي، او نورو د ناتو تړون اکثرو غړو هغه پای ته رسولی دي. د برېټانیا پوځ هم د ملکیانو د ایستلو لپاره عملیات پرون شنبه بشپړ کړل.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته، او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
د اسلامي دولت خراسان په نوم وسله والې ډلې د کابل پر هوایي ډګر د اګست 26 دا غبمی 14 زموري منډلې چې د رپورټونو تر مخه د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون په کې شاوخوا 170 کسان ووژل شول. تر هغه پیښې 2 ورځې وروسته امریکایي چارواکو ویل د افغانستان په ننګرهار کې په یو ډرون برید کې د کابل هوایي ډګر د بریدونو پلان جوړونکي په نښه کړی او وژلی دی. په داسې حال کې چې طالبانو دا مهال د کابل په ګډون د افغانستان لویه برخه نیولې او وایي چې د حکومت جوړونې هڅې روانې دي. پوښتنه پیدا کېږي چې د اسلامي دولت خراسان ډله څومره قوي ده او دا بګنې د افغانستان او هم د سیمې امنیت ته څومره لوی خطر جوړ کړي. پر دې موضوع د شاهین بنیری د رپورټ.
د امریکایي پوز د مرکزی کمانډي ویان کیپټن بل اربن پرون په بیان کې ویلي چې د افغانستان په ننګرهار کې د اسلامي دولت خراسان پر ضد د ډرون په یو برید کې د کابل د بریدونو پلان جوړونکې وجلې ده. نوموړي په دغه اړه د نورو جزئیاتو ورکولو نه ډډه کړې ده. اسلامي دولت خراسان ډلې د اګست په 26 د کابل په هوایي ډګر د هغه بریدونو ذمہواري منلې وه چې د 1400 امریکایي عسکرو په ګډون یې خواوشا 100 کسان وژل او نور ګڼ شمېر یې ټپیان کړل. اسلامي دولت خراسان ډله څنګه منځته راغله؟ په دغه اړه په پېښور کې شنون کې او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې دا ډله په کال 2015 کې د افغانستان او پاکستان هغه وسلواله جوړه کړې وه چې د القاعده او طالبانو نه لارې جدا کړې وې.
افغان طالبان تر ډېر وخت نه یو خبره بیا کوله چې د افغانستان د هدف وي موږ غواړو چې دلته نه د اشغال ختم شي، دلته نه د ځواکونه وځي او دلته د اسلامي حاکمیت او اسلامي نظام راشي. خو یو ډله داسې شته چې هغه سوچ په پاکستان کې هم شته، په افغانستان کې هم شته. هغې دغه غواړي چې دا کوم اسلام هغې ته ښکاري چې دا موږ په غونډه دنیا کې نافذ کړو، لکه هغې ورته خلافت وي، دوی ورته امارات وي. القاعده اوس هغه شان وجود نه لري څنګه چې پخوا وو، نو دغه شان د داعش په شکل کې هغه خلک یا هغه سوچ والا خلک چې دي هغې به ځان له اوس بیا داسې یو ډله جوړوي او د هغې خطر چې کوم دی هغه به د منطقې ته او غونډې نړۍ ته بیا.
امریکایي چارواکي وایي چې په یو وخت کې د اسلامي دولت خراسان ډلې سره 3000 جنگیالي وو، خو د جون په میاشت کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د دې ډلې سره د افغانستان په کونړ او ننګرهار کې له 1500 تر 2200 وسلوال ملګري دي. په دغه سیمو کې وخت په وخت د طالبانو او اسلامي دولت خراسان د وسلوالو ترمنځ انختی شوې دي او د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم د یو شمېر امریکایي ډرون بریدونو هدف هم د دغه ډلې پټن ځایونه او وسلوالو. د اگست په 26 د مشال لیډو افغان څنګه سره په خبرو کې د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په کابل وروستی برید وغند او زیاته کړه چې هغه داعش چې په عراق او شام کې شتون درلود په افغانستان کې شتون نه لري.
اول دا چې افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک چې هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډېر باوري یو چې هغوی کله ووینئ چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، د هغو د شورش او د هغو د حرکت لپاره بهانه نه پیدا کړي.
د طالبانو مشرانو کابل په خپل ولخه کې د خستونو وروستو په خپل بیانونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسید او د حکومتي نظام ودرولو لپاره هلې ځلې روانې دي. لدی وروستو د امنیت په اړه هیلې ډېرې شوې وې، خو د کابل په هوایي ډګر وروستو بریدونو د دغه اداو په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. آیا د اسلامي دولت خراسان ډله د طالبانو، القاعده او نورو وسلوالو ډلو نه بدله ده؟ په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي نمونه او نشانونه بدل بدل دي، خو د دې ټولو مرام یو دی او هغه د سیمه بې قراره ساتل دي.
دا اسلامي سټیټ خراسان دی، کدا طالب دی او کدا چې دی القاعده دی او کدا مجاهد دی او کدا آی ایس آی دی او کدا د مودي سے کیا پسند دی. دا نمونه دي، دا صرف ټیکس دي چې وقتاً فوقتاً بدلېږي. دوی په شام هغه ټایم غرب او سعودي عرب او دا قسمه ملکونه یو په پیرول باندې یا د بل په پیرول باندې دي او دوی یو بل سره جنګوي.
د یادونه وردا چې د اسلامي دولت خراسان ډلې ډېره برخه په پاکستانی طالبانو اډانه لري. په دې کې د کورمې څخه طالب کماندان فضل سعید حقانی او د طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم شامل وو، خو وروستو د دوی یو شمېر کماندانان په ډرون بریدونو کې ووژل شو. اسلامی دولت خراسان ډلې تیر کال د مې په میاشت کې د شهاب المهاجر په نوم یو وسلوال کماندان خپل امیر مقرر کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د اگست پر شپږویشتمه د بلوچستان په مانګي ډیم کې په یوه سړک غاړې بمی چاودنه کې د درې لویس سرتیرو د وژنې پر ضد د سیمې د خلکو احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. دوی د کوټې او ژوب ترمن سړک خلاص کړي، خو حکومت غواړي چې دوی د امنیت ساتنې بشپړ ډاډ ورکړي. د پرلت د سیاسي ګوندونو ترڅنګ د مذهبي ډلو مشرانو هم ویناوې کړي دي. د صوبی حکومت ویلي د مانګي ډیم پیښې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړولو ته تیار دی. د ایوب ترین رپورټ.
د کوټ څخه 1.9 کیلومتره لري و شمال ختیځ لور ته په مانګي ډیم کې د چاودنې په ضد پرلت د زیارت پر کراس اوسم روان دی. په کوم کې چې د اگست په شپږویشتمه نیټه لویز میجر نایب رسالدار او د لویز سپاهي وژل شوی وو. د پرلت برخوال ته ډیری سیاسي او مذهبي مشرانو ویناوې کړې دي او ویلي دي چې حکومت د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری وویل چې د پاکستان د عین لومړی ذمېداري د ولس د ځان او مال تحفظ کول دي. پر دې محل په خپل وینا کې د اومی نیشنل ګوند پخوانی صوبای صدر اجی نظام کاکړ وویل چې د دغه ډول ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره د ولسونو او قومونو ترمنځ اتحاد او اتفاق ډیر مهم دی.
دا پکار دی چې دا آواز ورسیږي چې خاموش شي نو هم به څه وکړي، سبا بله د سره کیږي، بل ورځ بله د سره کیږي. دا د ګرد پښتون بلوڅ مسله ده. په خپل به په خپل سر دا مسلې شړو، کنه زموږ د راځي نسلو یو مستقبل نشته.
بل پلو ته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبای وزیر میر زیا لانګو د اگست په 28مه نیټه د پرلت وزای ته رسیدلی او الته د پرلت د برخوالو د غشتونو د اورېدو وروسته د پښتون قام جرګې د مشر نواب ایاز جوګزی په مشرتابه کې وا کمیټي جوړه کړې ده، کوم چې په دې ترڅ کې د صوبې د جګپړو چارواکو سره ویني. پر دې مال په خپل وینا کې د پښتون قام جرګې مشر نواب ایاز جوګزی وویل چې د حکومتي تسلۍ وروسته اوس دوی د کوټ ژوب لوی سړک د موټرانو په مخلص کړی دی، لکن د ذمہ دار واکدارانو او انتظامی چارواکو په ضد به د دوی پر لټ روان وي.
ما دا ټول چې په کار کې دا کمیټې جوړ شي او فوري تور دی البته راته وکی د وزیرانا او د کو کمانډر یو ګډ میټینګ په کار کې جرګې لپاره، چونکی دا تعلق له کور کمانډر او د وزیرانا پر لیول باندې وکړي. ما ورته ویل دي چې دا درنه بناسته دوی ورځې زتا
د پرلت و برخوالو ته په خپل وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبای وزیر میر زیا لانګو ویلي دي چې د ترګرو لخوا د مزدورانو او بیګنا کسانو په نشه کولو کار یو افسوسناک عمل دی. د افسر کار د خپلو خلکو خدمت کول او د خلکو د ځان او مال حفاظت کول دي. که د سیمې خلک دغه افسر څخه خوشاله نه وي، نو د هغه افسر په ضد به ضرور سخت ګامونه پورته کیږي. دلته خبره دا د ونیور ده چې د اگست په شپږویشتمه نیټه و منګي ډیم ته چیرمه د زیارت په چپرلیټ سیمه کې هغه مهال یوه چاودنه وسوه، کله چې د منګي ډیم په سیمه کې د مزدورانو د حفاظت لپاره د ځایي لویزو یوه ګاډۍ مخ پر تېرېدو وه چې ناڅاپه د ناڅرګندو کسانو له لوري د سړک په غاړه د پټ کړل سوي بم له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې درې لویز والا وژل سوي او درې نور سخت ژوبل سوي وو. په وژل سوو کې لویز میجر زمان پانیزی، نایب سردار مدثر کاکړ او سپاهی زین الله کاکړ شامل دي. د چامړي چې لا تر اوسه و خاورو ته د احتجاج په توګه خپلوانو نه دي سپارلې.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي
لاسونا په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونا مور وړي، ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي، پلاس او غیګ روغبړ مکوي، کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان د مشر نور اسلام داول مړې پرون مازیګر په خپل پرانی کلی کې خاورته وسپارل شو. نوموړی د اګست پر 28 یعنی پرون نامعلومه کسان وژلې او په جنازه کې سلګونه خلکو ګډون وکړل چې ورته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د قومي سمنه غړي محسن داول ویناوې وکړې. په شمالي وزیرستان کې په تیرو څو ورځو کې دا درېمه هدفي وژنه ده. د دې پیښو ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې او نه هم حکومت تر اوسه په هغو کې ککړتنان نیولې دي. حکومت البته ادعا کوي چې له شمالي وزیرستان د ترهګرو منظمه شبکه له منځه وړي او د پاتو هغو پر ضد ځانګړي عملیات کوي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ جنازه د اګست په 28 ماسپښین 3 بجې میرعلي ملاګان کلی کې وشوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون وکړ. نور اسلام داوړ د اګست په 28 د شپې نامعلومه وسلوالو خپل کلی سره نږدې په ډزو ووژلو. د نوموړي جنازه ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ او قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او نور سیاسي سماجي خلک ورغلي ول. دا جنازه پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپل لنډه وینا کې وویل چې د غلطه جنگ راتلو نو هغه خلک په نه خښول چې د ولس خبره به کوله.
نور اسلام د دغه خورې کیم غم تو سرته وشي چې یو سړی چک شو چې کوم کای غم ودا نور اسلام نه پښه موجود په چار وسه په د وطن شروع د کورې دروازه بند وای. دا علاقہ په دا کلی کې څنګه مړی کیږي په شهادتینه کیږي دغه کلی نه د خلک څنګه ووځي داغي ټارګټ کلر ته چې نن ها اندازہ ولاګیږي چې زپ کلی کې مړی وکي کلی خلک ولر په سر ووځي نشه د نوته لکه په دا کلی کې بیا چا ټارګټ کینی وکي دا ذمہ سره نه شته.
په دغه موقع د غورځنګ بل مخکښ او د سیمینه د پارلیمان غړی محسن دا وړبو وایل چې د نور اسلام مرګ د وطن لویا زیاده.
صدر نور اسلام شهادت دا یو ډیر خاص نقصان ده د وزیرستان د فورا او د ټول وطن د فورا. یو ډیر پیوړا یو یو ډیر مضبوطه و چې همیشه او د خورا چې کومه تشدګردی راونه دو کوم ټارګټ کلینګ براونو او یقینا چې ټول د خبرې چې د وزیرستان په خورا ولنای پرلت د ټارګټ کلینګ خلاف دغه اعلان د کړایو بډر په قسمتي تو شدا نن په خپل د غیب ټارګټ کلینګ شکار شو. دا ورځ دا والا نه پوسټر کې لیدلی وازه کچ دا یو سیاسي ورکر وو او به دا د مون سیاسي ورکر چې د امن خبره کو د دهشتګردۍ غند نه کو نو د هغه مستقبل ولا تیر شل کول شي مې ولې دل چې هغه به کوم کې سم حالات سره مخامخ کیږي.
د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور د اگست په 28 مشال ریډیو ته ویلي چې د نامعلومو ضد مقدمه درج شوه، پلاټنې روانې دي او د لټون عملیات یې هم پیل کړي. د منظور پښتین تازه سرګندونو په اړه حکومت لاس نه دی ویلي، البته وړاندې حکومت په وار وار ویلي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې. د داسې پیښو د مخنیوي هم هڅې کړي او د پاتې وسلوالو ضد سیمه کې مخصوص عملیات هم دوام لري. نور اسلام داوړ د ضرب اعظم عملیاتو شروع کې دو پس د سیمې د ځوانانو یو اتحادیه جوړه کړې چې د یوتا فزرستان په نامه یادیږي او له 2014 کال راهسې یې نوموړي مشري کوله. سیمه کې د نامنۍ او هدفي وژنو ضد بې شمېره احتجاجونه او پرلت کړي خو د اګست په 28 نېټه خپله د هدفي برید ښکار شو. د نور اسلام داوړ جنازې پس د ځوانانو تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ او نورو خلکو پریکړه وکړه چې د اګست پر 30 نېټه به میرعلي کې د نور اسلام د مرګ په ضد او کورنۍ ته د انصاف په غوښتنه لوی لاریون کیږي چې د ټولو پښتنو نه پکې د ګډون غوښتنه وشوه او د نوموړي په 30 به د دوی په وینا لویا جلسه د ده په یاد کې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تا تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا گوگی اردن کو پپی خور کے دا مازیگر پینزنی میں بجیشوے دا خبرونو لنڈیز لانی سے اجمل آورو
پاکستان حکومت د زیاتره مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ د حکومت د استعفا او د شفاف انتخاباتو لپاره په کراچۍ کې جلسه کوي چې ورته د خلکو تک پیل شوی دی. د جلسې منتظمینو مشال ویډیو ته ویلي چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان، د مسلم لیگ نون ګوند مشر شہباز شریف، د قومی وطن ګوند مشر آفتاب شرپاو او دغسې نور سیاسي مشران به جلسې ته وینا کوي. د بلوچستان د منګی بند په پیښه کې د بشل شو دریم نیتی کارکونکو خپلوانو نن په زیارت کرا سړک احتجاجي پرلت وهلې ده. پرلتوال له حکومت د انصاف او په پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د اګست په شپږشتمه په منګی بند سیمه کې په امنیتي کارکونکو د سړک غاړي چاودنه شوې وه چې ذمهواري یې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. حکومت د دې پیښې د پلټنو لپاره کمیټي هم جوړه کړې. په پاکستان کې په تیرو څلوېښت ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نه شپږ کسان وژل شوي. د کووید 19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس 3909 پیښې ثبت شوي دي. امریکا نن له افغانستانه د زرګونو افغانانو بهر ملکیانو د وستلو سره نړیوال ماموریت ختمېدو ته نږدې شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په کابل هوایي ډګر د وسلوالو حملو ګواښ اوس هم زیات دی. امریکا له افغانستانه د وتلو لپاره د اګست 1 نېټه ټاکلې. د افغانستان ولسی یا فوک سندرغاړې او موسیقار فواد اندرابی کورنۍ وایي چې هغه د کابل په شمال کې طالبانو وژلې دي. افغان خبریال سمی مهدی د اګست په 28 په ټویټر لیکلي چې پرون طالبانو د اندراب په کشن آباد کې لیکي ځایي هنرمند فواد اندرابی په زور له کوره وست او وژلې دي. د فواد اندرابی سپیډ یا ایسوسییټډ پریس ته ویلي د طالبانو ځایي شورا ورسره د پلار قاتل ته د سزا ورکولو ژمنه کړې. او د جرمني بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس د افغانستان وسیر د سیدول لپاره نن ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته سفرونه پیل کړي.
د مشال ریډیو خبرونه اوس یو بل موضوع. برتانوي چارواکي له افغانستانه د برتانوي وګړو یو شمېر افغانانو د استرو د ماموریت لپاره تر رسیدو سره ژمنه کوي چې هغه نور افغانان چې په تیرو دوه اونیو کې دوی له افغانستانه ونه ایستل شول بهیر نه کړي. د برتانیا وزیر اعظم ویلي له طالبانو سره پراتلونکي کې کار یا یې د حکومت پر رسمیت پیژندل به دې پورې هم تړلې وي چې آیا هغو افغانانو ته به چې غواړي له افغانستانه ووځي د وتلو اجازه ورکوي یو کنه. طالبان بیا وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هیڅ یو افغان چې قانوني اسناد ولري له هیواد د وتلو مخه و نه نیسي. نور له نوریاس نوری اورو.
برتانوي چارواکي وایي هغه افغانان به چې له برتانوي ځواکونو او د دې هیواد له نورو ادارو سره په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هیواد د ایستلو له بهیره چې پرون شنبه پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي. د برتانیا له خوا له افغانستانه د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبه له کابل هوایي ډګره پورته شوه. په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هیواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. برتانیا په تیرو دوو اونیو کې چې طالبانو کابل ونیو شاوخوا 15,000 افغانان او د برتانیا اتباع له افغانستانه وایستل. د برتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به یې په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکي سېشنبه چې د اګست 1 ده ټول بهرني ځواکونه به له افغانستانه ووځي. په کابل کې د برتانیا سفیر لوری بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوو خو هغه کسان بهیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووځي. هغه زیاته کړه برتانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبریالانو ته ورته هوډ څرګند کړ او وویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري
د طالبانو د راتلونکي حکومت د پرسمت پیژندلو یو جزو باله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر زمین گلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې، وویل د طالبانو پرسمت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلی وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووزي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته به دوی د هیڅ یو افغان چې قانوني اسناد ولري له هیواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې د افغانانو وزي هغه د قانوني اسناد وروسته په خپله وتلی شي.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې دغه راز موافقه وکړه چې د نړۍ اووه شتمنو یا سترو اقتصادي هیوادونو ته چې د جی او په نوم یادیږي پکار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریز غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران له طالبانو غواړي چې د تېر حکومت مامورین خپلو دندو ته ور وغواړي. بل لور ته طالبان وایي د ملکي مامورینو پر وړاندې ستونزه نشته، هغوی کولی شي خپلې پخوانۍ دندې پیل کړي. طالبان د اګست پر 15 کابل ته ننوتل او د افغانستان حکومت یې ونیو، خو دوی تر اوسه خپلې ادارې د حکومت طرز او د بېلابېلو برخو لپاره پالیسیانې نه دي اعلان کړي. طالبان که څه هم انتظامي ګامونه اخلي، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې په رسمي توګه نه دي منلي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورینو ته د خپلې دندې ورکړي او په ټوله کې د داسې سلوک ورکړي چې د خلکو د خوښۍ سبب ګرځي. د برمل اوسیدونکو وویل خلک د طالبانو د هغو ژمنو پوره کولو ته په تمه دي چې ویری دي دوی به یو داسې ټول شموله حکومت جوړوي چې ټول افغانان پکې ځان وګوري. د برمل اوسیدونکی حاجی عبدالرؤف مشال راډیو ته وایي
په پاتې عمر کې موږ دا نه غواړو چې دا کوم بیان کړی دی فرزن چې وایي چې موږ هر چا ته معافي کړی ده، اوس موږ دا نه غواړو چې دا دوی په عمل کې باید ثبوت باندې ورسېږي که نه. ثبوت چې کېرت د ځنه ځنه میډیا کې داسې اخبارونه چاپ کېږي که نه چې دا د شپې کورونه تلاشي کېږي او داسې کوي دغه کوي دغه کوي. د پر از خپل دوی ته داسه وایم چې دا خلک چې د کوم فرض مخکې وخت په دولت کې نه نه د چاون چې ډپټي کړی دي لا دغه دولت خلک دی، دا باید په خپل ډپټي باندې په خپل کاروبارونو باندې په خپل ځایونو باندې باید وټاکل شي.
د برمل اوسیدونکو وایي د طالبانو په ورتګ سره امنیت کې خواله راغلی، خو دوی باید د خلکو د ډاډمن امنیت لپاره نور اقدامات هم وکړي. د برمل اوسیدونکو جمعګل وویل
دا کوم امنیت مشتر راوړی دی، دغه امنیت باید ټینګ شي. اسلامي مهارت مستعد راکړی دی چې ان شاء الله روزګار به وي، ټول شموله حکومت به درته جوړو ان شاء الله، هر څه ته به ونډه ورکو، ځوان ته به ځوان ته ورکو، سپینجري ته به ورکو، بل ته به ورکو. ملا نظام جوړ نه دی سره ظاهرا وخت خو یا روزګار نشته. د پیل خان باید چې دوی په خپل وعده باندې داس موږ سره کلک ودرېږي.
لمخ کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د سالم بوختیاو پیدا کول او کارموندنه د خلکو له اساسي غوښتنو څخه وه. د برمل د مارغه کری اوسیدونکو کې جمال یوسف ویل
نانو مصرفیا دادا چې کا دلته چې داسې موسسار شي، دلته کاروبار وی، دلته سړک وی، پدې کې ده روزمانه پیسې کا خسته شي، د خپل کور د اهل د پر یو څه خرڅه برابرول شي. نور خو برمل تاسو پستر کوي نه چې ډېره غریب علاقه ده، غرنۍ علاقه ده، هیڅ څه څه نشته. د بهر ملکونو عربو ته څوک دی اته فراو
وخت ته رسیدو وروسته طالبانو اعلان کړی چې د تیر حکومت ملکی مامورین خپل دندو ته ورتللی شي او د هغوی پر وړاندې کوم ممانعت نشته. د پکتیکا والی مولوي محمد عیسی یاسین هموایی نظام هغه وخت سمبالیږي چې د ټولنې ټول خلک پکې ونډه واخلي.
دا نظام خو یوازې په یو چا باندې نه سمبالیږي، هغه به د دې ملت هر وګړی حساب کښې اخلي، بیا به د ملت او د نظام روانیږي. نو دا د ځوانانو کار دی چې هغه د خپل ملت د آبادۍ لپاره د خپل استعداد چې کم تعلیم د کړی دی هغه په کار باندې واچي. هغه په هر شک کې که د انجینرۍ په شک کې که د بل شک کې که په بل شک کې وو عمارت ته د لپاره فکر لري چې دوی ټولو خلکو ته زمینه د کار برابره کړي.
برمل د پکتیکا مرکز خرنې ختیځ لوري کې لري سرحدي ولسوالۍ ده چې خلک یې په پوره ډول د ژوند لومړنۍ ضرورتونو ته لاسرسی نه لري. د یادې ولسوالۍ ډېری لري سیمې له بیا رغونې پاتې شوي او خلکو ته یې د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د ولس لخوا له کورونا وایرس د حفاظت پر لارو چارو د عمل نه کولو له وجې په صوبه کې واره بیا د کورونا ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. حکومت زیاته کړې نور به پر ټول بند او ایس او پیز د عمل یقیني کولو لپاره د پولیسو ترڅنګ د پوز مرسته هم وغواړي. د پېښور د تر ټولو لوی روغتون لیډي ریډینګ یو ویان وایي د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې دغه کسانو شمیر زیات دی چې تر اوسه یې واکسین نه دي لګولي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا اگست په 9 د کرونا وبا لپاره د صحت محکمې ویان ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته وویل چې دا کرونا پر ضد احتیاطي لارښوونه یا ایس او پیز باندې د ولس لخوا عمل درآمد نه کولو له وجې حالات ډېر خرابېدی شي، نو ځکه د ایس او پیز عملي کولو لپاره دوی د پولیسو ترڅنګ د پوز مرستې هم د اخیستو پریکړه کړې ده. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وبا څلورمې څپې وروسته د مثبت کیسونو شرحه چې څه وخت 1% ته رسېدلې وه بیا 5% ته ختلې ده. دغه نه علاوه چې څوک ویکسین هم نه لګوي پر ضد به کارویان کولی شي.
فیصلی دا شوی دی چې لاک ډاون دی سو پیز پابندې دی، نو دې باندې به سختي سره عمل کوي او ویکسینیشن چې څوک انکار کوي یا څوک ناراضي هغې دپاره دی چې مختلف بندیزونه دي، دا کې د سیم بندول دي، ایون شناختی کارډ بلاک کول دي، نور هم سرویسز دي.
د اگست په 20 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې د کرونا وبا او د دې پر ضد د ګامونو او د ویکسینو لګولو د جاج اخیستو لپاره د اعلی پای غونډه کې پریکړه شوې چې زر تر زره ویکسین زیاتره خلکو ته ولګول شي او چې څوک انکار وي سختي دې ورسره وکړي شي. طبي ماهرین وایي چې باید حکومت سخت نه سخت ګامونه پورته کړي او ویکسین لګولو او بیا په احتیاطي لارښوونو عمل کولو کې هم سختي وکړي، ځکه هم په دغه لار خپل ولس او د صحت کمزور نظام د بیړني او بای حالاتو نه کولی شي. د ډاکټرانو صوبای تنظیم پی ڈی اے ویان ډاکټر سلیم خان یوسفزے مشال لیډو ته وای
باز ازلا کې ډیر زیات تیزی سره روان دي. سلورم نهر اورال د دې خود ودری خبرې دي چې یو خو په سو پیس باندې عمل درآمد نه کیږي. په کار دي چې ګورنمنت لګه سختي وکړي په کومو ایریا کې چې بل خصوص په کوم ازلا کې یا چې ډیر ویو تیز روان دي، په هغه کې غیر تدابیر د پاره ویکسینیشن کول، د هغه خلکو ته ایس او پیز باندې عمل درآمد کول یا سمارټ لاک ډاون کول دا ډیر ضروری دي. او بالکل فوج او دغه خبره چې څنګه ګورنمنت کړی ده، نو په کار دي چې فوجي یا سکیورټي اداري ځکه چې دې وخت موږ په اسپتالونو ګورو نو موږ سره ډېر زیات رش روان دي او چې کله رش تور زیات شي نو بیا سمبالول موږ تم ډېر ګران شي.
بلخوا د صوبې په روغتونونو کې یو وار بیا د کورونا ناروغو رش سیوا شوې دي. اسپتال انتظامیه وایي چې ټول هغه ناروغ دي چا چې ویکسین نه دی لګولی او ویکسین وروسته کو چا ته کورونا لګیدلې هم ده، نو هغه دومره خراب نه جوړ نه وي چې روغتون کې داخل کړي شي. د خیبر پښتونخوا غټ روغتون لیډ ریډینګ ویان محمد اسیم مشال لیډو ته په دې باب لوایي
دا الارت چې کورونا کمپلیکس کې دې ټیم کې موږ سره 130 مریضان داخل دي او دا ټول هغه مریضان دي چې ویکسین نه دی کړی، لکه موږ ته دا سړي کم کیسونه براغلی وی چې هغه دا ویلی وی چې موږ ویکسین کړی دی موږ ته بیا هم کرونا شوی دا ادي ټیم کې چې سمرم داخل دي موږ سره د کرونا مریضان هغه کې چا هم ویکسین نه دی کړی، نو ویکسین ډیر زیات ضروری دی. حکومت هم ډیر زیات کوشش کوي چې زیات خلک ویکسین ولګي. دا ویکسین نه پس کچا ته شوی مین وغه دې حد ته نه رسیدلی چې هغه په هسپتال کې داخل شي. ډیر د نش برابر دي چې هغه ویکسین کړی وی او هغه هسپټلایز شوی وی، یعنی هغه کرونا دونه خراب کړی وی چې هغه ته د هسپتال د داخلي ضرورت راغلی وی.
دا په مړله چې د خیبر پښتونخوا د او خزانه صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه د اگست په 28 یو خبری کانفرنس کې ویلي چې حکومت پریکړه کړې ده چې 1500 او 1900 کالو ماشومان ته به هم ویکسین زر تر زره شروع کړي چې تعلیمي هلې ځلې بیا ونډريږي او د وبا مخنیوي هم په صحیح توګه وکړي شي. او راتلونکي 2 میاشتو کې د صوبې 10 میلیونه خلکو ته ویکسین لګول د دوی هدف دی. د دوی په وینا روزانه د 150 نه سیوا خلکو ته ویکسین ورکړل کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د اردن کو د خیبر پختونخوا حکومت د کبری ضلع په ګډون د صوبې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیر زیاتولو لپاره د اگست له 20 د داخلو یو مهم پیل کړی دی چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 15 به د چارواکو په خبره جاری وي. د حکومت په وینا هدف یې دی چې 8 لک ماشومان سکولونو ته جلب کړي. خو د تعلیمي چارو ځینې پوهان وایي دا کمپین به په کبالي ضلعو کې حل بریالی کیږي چې حکومت هلته استادان ولیږي او د ولس او د زده کوونکو د بنیادي مسلو د حل لپاره هڅې وکړي. حکومتي چارواکي وایي د صوبې د ماشومانو د تعلیمي حالت ښه کولو لپاره د دې کمپین ترڅنګ یو شمېر نورې پروژې هم پیل کړي دي. تفصیل د انیسې اجمل په دې رپورټ کې.
په قبایلي ضلعو کې د تعلیم مبارزان وایي حکومت د دغو سیمو په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو لپاره لومړی هلته سکولونه فعال او نور استادان برتي کړي. دوی دا خبره د اګست په 28مه لاغرستو مشال رډیو ته وکړه چې د اګست په 20مه د خیبر پختونخوا حکومت د نورو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره مهم پیل کړ چې د سپتمبر تر 15مې به دوام ولري. د مهم پیلولو پر مهال د پېښور په یو سکول کې د تعلیم وزیر شارام خان ترکه وویل چې پکار رہی ہے سکول کی گھنٹی په نامه د مهم للاری د سپتمبر تر 15مې د اتلکه ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلې ده. د شارام خان ترکه په ټویټر خبري شوی ویډیو کې د مهم پرانستو پر مهال نوموړی ویلي چې په خبر پختونخوا کې اتلس لکه ماشومان له سکولونو بهر دي.
خیبر پختونخوا کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ٹارگیٹ ہے 8 لاکھ بچے.
دا خیبر پختونخوا دا تعلیم محکمے ہدف دے چی پدے مہم کے اتل اکما شوبان پا سکولنو کے داخل کی منگ زانتا دا یو لوی ہدف کے خود اوزان مو چیلنج کا زکر چی پا صبح کی سکول تا دا نتلون کو ماشومان شمیرا زیادہ دا.
خود تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې د مهال سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیر 15 لکه دی چې 8% پکې جینکې دي. د تعلیم مبارز عمر اور اگزیبیا وای چې په قبایلی ضلعو کې اکثر سکولونه له کورونو لري وي او خلک د غربت له وجې خپل ماشومان له کوره لري نشي استولې. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیمو ولس د تعلیم په اهمیت پوهه دی او غواړي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي خو د سهولتونو له وجې دا کار نشي کولی.
درې کاله وشو د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا سره زم کېدو هلته کې اوسه پورې ایجوکیشن سټرکچر زور سټرکچر ده. بل په قبایلي سیمو کې که تاسو وګورئ موږ سره 9 لکه ماشومان په سکولونو نه بهر دي. د دې مین کاسټ هم دا ده چې هغو ته سکولونو ته تګ کې مسله ده او 14000 استادان موږ سره په قبایلي سیمو کې دا شارټیج ده موږ سره. یعنی دا موږ سره استادان نشته په قبایلي سیمو کې. چې کوم آرټیکل 25A ده په هغه باندې هم موږ اوسه پورې قبایلی اضلاع داسې یو قسم سټرکچر موږ ورنکو. حکومت یو آئین ده چې هغه کې دا وایي چې موږ به ټول ماشومان سکولونو ته راولو او هغه ته معیاري تعلیم ورکړو. 78% جنکې په قبایلي ضلعو کې د سکول پرایمري نه بعد ډراپ آؤټ شي. د دې ریزن ده چې هلته کې مډل او های سکول نشته.
په جنوبي وزیرستان کې د تعلیم مبارزه او خبریاله رضیه محسود وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو لپاره مهمونه شاوخه ار کال کېږي خو د ټولو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره هدف ته د نه رسیدو مهمه وجه دا ده چې حکومت د تعلیم او د سیمې بنیادی مسئلو ته پام نه کوي. هغې زیاته کړه د حکومت د ادعاو باوجود په قبایلي ضلعو کې ګڼ سکولونه اوس هم غیر فعال دي.
پرایمري سکولونه که زه د ګورنمنټ د بلډینګس خبره درته وکړم که نه نو ډېر زیات دي. ځینې خو داسې علاقې شي جوړ شوي دي که نه چې هلته بالکل آبادي هم نشته دی او ګورنمنټ چې کوم بلډینګ دی هغه موجود دی. پرایمري لیول باندې هم زموږ وزیرستان کې ټیچرانې نشته ده. په کار ده چې هلته چې کوم سکولونه بلډینګس موجود دي که نه هغه ورته فنکشنل کې چې هلته خو استادان موجود دي نو بیا به
د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم دا هم ویلي چې په پاکستان کې د غیر فعال سکولونو په فهرست کې خیبر پختونخوا په دویم نمبر راځي چې پکې 1463 سکولونه غیر فعال دي. خو بیا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د جنوبي وزیرستان استاسي او د لومړني او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټه غړي نصیر الله خان مشال رډیو ته ویل چې حکومت په قبایلي ضلعو کې د استادانو د برتیانو ترڅنګ د سکولونو فعال کول لپاره یو شمېر منصوبې پیل کړي دي او هیله ده چې په راتلونکو څو کلونو کې په دې سیمو کې به هم سکول ته د تلونکو ماشومانو شمېر زیات شي.
تو هغه رول ټیکټیګ لګیا دي پی ٹی سی باندې ماشاءالله خزه بدست کار شروع دی. ایٹ دی سیم ټایم لکه څنګه چې اوس یو بل پالیسی جوړه شوې ده پروجیکټ په بنیاد باندې به وي چې 40 سټوډنټ باندې چې کله سرکاري او هغه چې کمی ټیچران مطلب هغه یو یا دوه وي دا سټوډنټ زیات څو
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو په مخه د تکړه جینکو زده کوونکو میاشتنی سکالرشپ یا وظیفې لپاره 2.3 کروڑ روپۍ اړونده ادارو ته ورکړي دي او په صوبه کې 3000 نوي استادان هم برتي کوي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د کورمې ضلع انتظامیې د شخړو د هواري د متبادل نظام یا الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن پروګرام لپاره د سالسانو کمیټې جوړ کړې. خو د مستخیلو او حمزه خیلو قومونو مشرانو د حکومتي ګام غندلې او ویلي دي چې په دغه چاره کې یادو دواړو قومونو ته نمائندگی نه ده ورکړل شوې. د مشرانو زیاته کړې چې د شخړو د هواري حکومتي کمیټې لپاره د غړو په انتخاب کې اهلیت تا هم ندی قتل شوی. بلخوا چارواکو دا تورونه رد کړی او ویلی دی چې دوی ټوله پروسه په شفافه توګه مخته وړي ده. د طارق اورگزی رپورټ ورو
دا خبره د یاد کومونو مشرانو د هفته پرس په پاړه چنار کې مطبوعاتو ته په داسې وخت کې کړي چې د ضلع انتظام لخوا د سالسانو کمیټي جوړولو اعلان شوی. د ډال ملک رحمت علي وایي دا کمیټه څنګه ومني چې بکې د دوی نمائندګي بالکل نظر انداز شوی.
نو په پاره د دې کې اړ لګې خپل نمائندګي ورته ویل کوم ځکه مستقیل درې ځای پر تریو ملانا ډال ماځای هغه کډمون ایمو کا شپه کا څون په مخې په پاره د دوی ویل کې نه دوا باندې نه دوا باندې آر کومه پنځه پنځه کړي لاس کړي آلي لکې نه مې دایي ورکی
د خیبر پختونخوا داخله او قبایلی امور محکمه لخوا د مئی پر ویشتم په قبایلی ضلعو کې د ای ډی آر اکټ رسمي نوټیفیکیشن شوی چې له مخې ضلع انتظامیه د 50 غړو یو کمیټه جوړه کړې. خو د کړمان حاجی رحمت حسین وای په ضلع کې ورته د اهلیت لرونکو او حقدارو انتخاب نه دی شوی.
نہ سیو سڑا خونی نہ رگلے دے پٹوی پمر چوالے دے اگر اردو یو ٹکے نس داغا بدی جرگے کی فیصلہ سنگی ہوتی پکور دے خو ایجوکیٹڈ خالق وی سگا پہاڑی بوندے پیے گی انگلش نہیں پیے گی.
بلخوا د کور میں انتظامی مشر ڈاکٹر افاق وزیر وائی پ کمیٹے کی د ضلع ہر کام نمائندگی اچولی خدا سے نشی کولے چ دوی ہر تن واخلی ولی چ محدود کسانو د انتخاب ذمہ واری ورپغاړه وا. د انتظامی مشر زیاتوی په سیمه کې د سالسانو کمیټې لپاره اخستل شوی تنانو انتخاب ډیر په شفاف طریقه د سکیورټی او پولیسو په مرسته د کمشنر په هدایت وکړي. چارواکي دا هم وايي په قبایلی ضلعو کې د جرګې دا نظام چې نافذ شوی د خوخې پر بنیاد دی خو کسوکو نه استفاده نه اخلي او یا د کمیټي په غړیو اعتماد نه وي نو هغه کولی شي چې خپله مقدمه پولیس او عدالت ته یوسي او هغلته حل رہو باسی.
50 کسان دی ہر یو زیتا مو ریپریزنٹیشن ورکڑے دے پاپولیشن مطابق دین علاوہ کچا سغی دے ہیو دا کورٹس دے کین گو ٹو دا کورٹس دا خونہ دے چا زوری ای ڈی آر بند اخبلا فیصلہ ہو کی.
پا 2013 کال کی آئینی ترمیم تر منظور درستا قبائلی ضلع پا خیبر پختونخوا کے ورگڑ شوی چور سرا دا ایف سی آر قانون لمنزا تلے او حقل تا ووز دا پولیسو عدالتی نظام غزیدلے. پا قبائلی ضلع کی صوبائی حکومت تر قانون سازی رستا حل دا ای ڈی آر پا شکل یو بل متوازی نظام نافذ کرے کلا چی دا زائی خلکو لخوا دا زمکو شخڑے او حقل تا نور کشالو دا حل لپارا دا جرگے پخوانی نظام دا بحالولو غختن اوشوالا. تارک ورگزے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
په سوات کې د انفارمیشن ټکنالوژي د کاروباري استعمال په اړه سیمینار شوې ده. د چارو پوهانو په دې غونډه کې ویلي چې خلک کولی شي د کمپیوټر او انټرنیټ له لارې کاروبارونه وکړي. دوی زیاته کړې خلک ټولنیز رسنۍ استعمالوي خو که لږه پوهه ولري نو دغه تفریحي استعمال د پیسو په ګټلو بدلولی شي. د ملګرو ملتونو د تجارت او پرمختیا کانفرنس ویلي په 2020 زیږدیز کال کې د کورونا وبا د ټولبند له کبله د انټرنیټ له لارې کاروبار زیات شوی دی. د ادارې د معلوماتو تر مخه پروسه کال د $6.5 کروڑ آن لائن کاروبار شوی. د جرمنی یوې کاروباری کمپنۍ بیا د تیر کال په اوږدو کې په پاکستان کې د آن لائن کاروبار حجم $2 ارب امریکایي خولی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سوات منګور کې د پیخور سره تعلق لرونکي د آی ټی ادارې لخوا سیمینار ته انجینیر شهاب خان ورغلی ګڼ شمېر زلمو او پیغلو ته وویل چې نوی دور د آنلاین کاروبار دی. کرونا له وجې زیاتره کاروباري ادارې بندې شوي خو آنلاین کاروبار نیم په نیمه زیات شوی او دې کې امازون نومې ادارې تیر کال 300 ارب ډالر کاروبار کړی. ده وویل چې 10 سره د 500 نه زیات زلمی اداره کې په روزګار دي او پاکستان کې هم بلا زلمی آنلاین کاروبار کولی شي.
موږ سره نن سبا ډېر خلک شته چې هغوی سره هنر شته، هغوی سره پروډکټ شته، هغوی سره هر یو شی شته، خو هغوی ته انټرنیشنل منډی نه ده معلومه چې زه به خپل دا هنر به زه به هر څنګه کیش کوم. هغې دپاره زموږ راغونډېدلو چې موږ به هغې کې دا زده کړو چې زه ما سره سکل دی، ما سره یو هنر دی، ما سره بزنس سامان دی، هغه به زه څنګه بهر رسوم. نو هغه انټرنیشنل مارکیټونو باره کې لکه څنګه چې په هغې کې ټولو کې زیات لوی نوم د امازون دی، هغه موږ ټارګیټ کو، هغې سره سره موږ لکه فیسبوک خبره هر یو کس یوز کوي، د هغې نه به زه فائده څنګه لمه. الیکٹرانک کامرس نن کا سبا کم روان دین اخر بزنس سنگ زان داغه نه بزنس سنگ فائدہ لمده ته پرمو دا سیشن کو
سیمینار کې دا هم ویل شو چې آنلاین کاروبار لپاره نه خو سزا لکه دکان یا مارکیټ نیول شته او نه زیاته سرمایه پکار وی، صرف دا پوها پکار ده چې د یو کمپنۍ مال به بلې کمپنۍ یا ضرورتمند باندې څنګه خرڅوي. سیمینار کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج بی ایس ایس د کوونکي پلوشه وای چې جنکۍ تر هم پیدا پورته کول شي.
د سی پلارانی یا رونی چې هغه خویند ته او لوریانو ته د اجازه نشي ورکوله، نو هغه خور یا هغه لور چې د کور دننه کمپیوټر چې نو د هغه په ذریعہ باندې آنلاین ارننګ هغه کولای شي. نور کانټینټ رائټینګ د پدې کې ډېر قسمه هر څه دي چې هغه چې نو پدې باندې خپل ارننګ چې نو هغه پورا کولای شي.
د منګوري عدنان ګران چې د کمپیوټر ګرافیکس ډیزاینر دی وایي چې داسې هلې ځلې زیاتې پکار دي ځکه چې د سواد په زلمو او پیغلو کې صلاحیت شته خو د ښه روزګار لارې ورته معلومې نه دي.
نن ډېر ګټور سیشن و او ډېر څه زده کړو. پکار ده چې داسې سیشن داسې پروګرامونه نور ذکر روان دور ټول د ټکنالوژي دی، د آنلاین کاروبار دی، دا کم کاروبارونه چې نن سبا هم په بازار کې نو دا سبا ټول آنلاین کې خلک، نو پکار ده چې داسې سیشن وشي، داسې پروګرامونه ارینج شي او خلک یو نوي طرف ته، جدد طرف ته او د ټکنالوژي طرف ته راشي.
ته ووم جماعت وړکې مروان وای چې د کمپیوټر پروګرامینګ شوق دی، د کمپیوټر سافټویر هم جوړ کړی خو د خرص لار ورته معلومه نه ده.
چې مالا زه ویب ډیولپر یم، چې ما ایچ ټی ایم ایل سی ایس ایس جاوا سکرپټ او پی ایچ پی کړل او اس کیو ایل جی نو لکه ما یو ویب سایټ رکړه کوم کې چې موږ لکه اټینډنس اغسته شو او خپل لکه روزمره ټیسټ شو شو په کې سبمټ کولې شو او کلاسونه به آنلاین اغسته شو. جی اگر ما سي دا خوښ شي چې لکه زه دې ټول پاکستان کې دا په هر سکول کې دا ویب سایټ چلیږي نو کړه زموږ را پاکستان ته راخلوږي.
سیمینار کې ویل شو چې آنلاین کاروبار اوس په نړیواله کچه یو لوی صنعت جوړ شوی او بعض ملکونه لکه هند، چاینا، بنگلاديش ترې هر کال په میلیونو ډالري ګټي. کچري دې سیمو خلک هم آنلاین کاروبار هنر زده کړي نو ښه روزګار ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونا زنجیرونا
پپاو کم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
پا یونی ما بجا،
قانونی لاری
پا دونی مو بجو،
د رنا پلور
پپاو کم دریو بجو،
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو،
روختیا او درملنا
پسلورو بجو.
د خبرونه د پای شبی د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له انیسه اجمل اورو.
د پاکستان حکومت د زیاتره مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د حکومت د استعفا د شفاف انتخاباتو لپاره په کراچۍ کې جلسه کوي چې ورته د خلکو تک پیل شوې ده. پی ډی ایم تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت د 2013 کال ټاکنو کې د ډانلیل لارې په واک کې راغلی، خو وزیر اعظم عمران خان او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. د بلوچستان د منګی بند په پخه کې د وشل شو درې امنیتي کارکونکو خپلوانو نن په زیارت کرا سړک احتجاجي پرلت وهلې ده. پرلتوال له حکومت د انصاف او پخې حقیقتو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د اګست په 26مه په منګی بند سیمه کې په امنیتي کارکونکو د سرغړې چاودنه شوې چې ذمہواري وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي منلې. حکومت د دې پخې د پلټنو لپاره کمیټي جوړه کړې. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان وژل شوي. د کووید 19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شوو ورځو کې د کورونا وایرس 3909 پیښې ثبت شوې دي. امریکا نن له افغانستانه د زرګونو افغانانو بهر ملکیانو د وستلو سره نړیوال ماموریت ختمولو ته نږدې شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر د وسلوالو حملو ګواښ اوس هم زیات دی. امریکا له افغانستانه د وتلو لپاره د اګست 1 نیټه ټاکلې ده. د افغانستان لسی افوک سندرغاړي او موسیقار فواد اندرابی کورنۍ وای چې هغه د کابل په شمال کې طالبانو وژلې دي. بلخوا د طالبانو ځایي شورا د فواد اندرابی زوی جواد ته ویلي دي چې دغه قاتل ته به سزا ورکوي. بلخوا دغه سره طالبانو ویاند اجان صدا هم ویلي چې د پیښې پلټنې کوي. او د جرمنی بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس د افغانستان وزیر د سیرول لپاره نن ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته سفرونه پیل کړي.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، نیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم اوس د مشال رادیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.